افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبری خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم پایله د سات په خبرونو کوو. په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا پېښې د شمال زو ولسوالۍ پر ډیورن کرښه شوي او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پېښه کې چې پرون شوي د 2 تنو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمال زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا پر مهال پرانستل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجا صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبرالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدي په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پاریسا آزادۍ خوشی کېدو خبر هڅونکی دی، خو دا د طالبانو له نورو اړوندو چارواکو او ادارو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعاله پاریسا آزاده پرون دوشنبې له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا پارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشی کړه او تر هغې مخکې ندا پروانی هم خوشی کړي و. خو له دې سره د منیجا صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان تر اوسه له طالبانو سره بندیان دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی، خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي و چې د ترهګرۍ ضد محکمې په 2 قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي سندونه لاسلیک کړي تر څو هغه راخوشي شي. خو د منظور پښتین یو مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل نن مشال راډیو ته وویل چې محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د 2 ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. منظور پښتین د دسمبر په 4مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یوې احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلید کې د ګډون لپاره هغې سیمې ته روان و. نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 8 نېټې راهیسې چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده، اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 21 زره فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سیشن بې د مرګ ژوبلو د وروستیو شمېرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 40 زره او 915 کسانو او د ټپیانو 45 زره او 918 کسانو ته رسېدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت په خبرې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. د روسیې دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې د نوویچرکاسک په نوم کښتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریده خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسیې ملاتړي والي سرګی اکسینوف په ټلګرام چینل لیکلي چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د په خبره یو تن پکې وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادعا کړې وه چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن په خپل ټلګرام چینل لیکلي چې هوایي ځواکونو یې سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د فیودوسا پر سمندري اډې د کروس توغندۍ توغولی او هغه د نوچرکاسک پر کښتۍ لګېدلی دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پاریسا آزاده د خوشی کېدو د هرکلي تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلې د دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي.
د طالبان نه خوا د څون ځل دی چې همدا رقم وادي ورکول کیږي، خو متاسفانه په یو وادي باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي لوبو پر ځای پر سوداګریزو لیګونو کې لوبو ته لومړیتوب ورکاو.
تاسې نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږئ او بیا راشئ او تاسې د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسئ او صرف تجارتي خوا ته لاړ شئ.
د پکتیا په مرکز خرنه کې تیر ورځ د سانګ وهنې سیالۍ تر سره شو چې ډیر خلک ننداري ته راټول شوي وو.
شکر په امن کې موږ خپل لوبي دلته تر سره کوو، نو موږ د اسلامي امارات مسؤلین هم راغلي دي د پښو کولو لپاره.
پس مې زو نړیوال موضوعات کې به واوري چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین زمانه چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې منظور کړی وو، نو موړې په یو بل دوسیه کې پولیس ته سپارل شوې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخنن نړیوال سازمان د خزینه فعال پرسا آزاد د خوشی کې دوه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاین رسمیرا حمیدی دا غوښتنه تیرش په خپل ایکس پان د طالبانو له زندان د پرسا آزاد له خوشی کې دوه ورسته وکړه او د غرازی ویلی چې طالبان باید نور فعالان هم آزاد کړي. د مترز پرسا آزاد یو شمیر همکارانو هم ویلي چې نوموړي د دوشنبه پر ورځ د طالبانو له بنده خوشی شوی خو روغتیایي وضعیت ښه نه ده.
د بخنه نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د خزو د حقونو فعالی منیجی صدیقی او د بشري حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین لبند خوشکړي چې په خپل سر ډول یې نیولې او زندانی کړی دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکسپانا د طالبانو لبند د معترض پرېسا آزاده په خوشکړي دوه هم خوخي خودلې. هغه د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او لکورنۍ چار وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبند خوشکړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پرېسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبه په ورځ له بنده خوشی شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو مېرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشی کېدو خبر هم منلی و، خو ویل کیږي چې د خوځو د حقونو فعالی منیجی صدیقی په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانی خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د خوځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو فعال او د افغانستان د خوځو د ملي والی بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وای ټول هغه بندیان باید خوشي شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوی دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبريالانو، مخکيني نظاميانو، د پوهنتون استادانو، روناندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلای دی. هغه نظر چې د اوسني وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته لرسیدو وروسته د معترض خوځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې دنجونه او خوځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي زپلی او منه کړي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمیر معترضې خزې زندانی کړي او له دوی یو شمیر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. دا زمال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له خوځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبريالانو او مخکنیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
و امر دلته بخنه نړیوال سازمان د خزینه فعال پرسا آزاده د خوشی کېدو د هرکلی تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمیر مسئلان زده کوونکي او فعالان بیا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي. ښاغلی ستانکزی د نجونو او ښځو د زده کړو د حق په اړه دا څرګندونې د ایراني رسنیو له استازو سره په وروستیو خبرو کې انکړې دي. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
اته سو اته وشت پر زکیږي چې د طالبانو حکومت لښ پګم ټولګي پورته انجونی لخوانځي او منکړي او درې سو اته شپته ورزکیږي چې په هنتون ته په تک هم بندیز لګولای. خو د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنګزی وای له هم هڅې روانې دي چې د انجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د سشمې پر ورځ پر خپل وی پړنه لیکلي دي چې شیر محمد عباس تنګزی دغه موضوع لایو ایرانی پلاوی سره چې دغه هیواد د مطرح رسنیو استاذي خبريالان او رسنیس کار پوهان پکې وو مطرح کړه. نو موړی په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د انجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان یو زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د انجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعده ورکول کیږي خو متاسفانه په یو وعده باندې هم عمل نه کوي. که چیرې په دغه وعده چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ور باندې وکړي ان شاء الله چې یو نتیجې ته به ورسیږي. خبر اوس کله څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د انجونو په مخ باندې د مکتبونو په هنتونونو دروازې خلاص کړي خو بیا هم د دوی دا خبره ثابت نه شوه بلکې همداسې تیر کړل.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکي کبرا حیدری هم وایي چې د دې ډول شمنو د کې دوه پټه مې ډېرې ورځې تیرې کړې خو لا هم د انجونو په زده کړو د بندیز لري کې دوه په خطر څنګه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته
مخکې هم اسلامي امارات مونږ ته ویلي وو چې د خوانځي او دروازې بس تاسو لپاره خلاصو خو تر اوسه دا کار نه دي شوی. مونږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپل خبرو عمل وکړي
و گفته های خودشان عمل کنه.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د انجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یو سیاسي لوبه بولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو ډلې هم په خپل تیر واکمنۍ او هم اوس د انجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. دا بس تانیزي خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړي شوې وو وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال پورې میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. منظور پښتین د دسمبر پر 4 د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یو احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پدلت کې د ګډون لپاره هغه سیمې ته روانو نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نوې دوسیې او پر هغه د نورو لګول شوو تورونو په باب نور حال به د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې واورو.
په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت په دوه مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړو خو دې له زندان څخه خوشې نه کړل شو ځکه چې پولیسو په یو دریمه مقدمه کې د جسمانی ریمانډ غوښتنه وکړه. عدالت د پولیسو غوښتنه ومنله او منظور پښتون په دوه ورځو جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د منظور پښتون د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل د عدالتي کاروای په حق مشال رډیو ته وویل.
منظور پښتون باندې چې کوم ثانه ترنول کې د 2016 کې کوم مقدمه درته شوی په هغه کې او په بلې فایر کې ضمانتونه وشول. د نن ریایي روکار تیار سو مکمل چې څو د نشتون له وجې زه روکار پات شو نو دا وسار څنګه کېدل او د ریایي بکېدل. کله بعد المرقه د اسلام آباد پولیسو د نن بیا وطانه تر نو له پتیر د چکم واقع اسلام آباد کې جلسه شوی و پاک چې کم دوی تو ایم ای اف آی آر کارت کړی وطانه تر نو کې دغه جلسه پاکله هغه ایف آی آر چې د او گرفتاری واچولا د پکشي چارج کو او عدالت پیښ کو او دوه ورځې ریمانډ واخستلو سره د زموږ تفتیش مکملو.
منظور پښتین د دسمبر په څلورمه نیټه په بلوچستان په چمن ښار کې هغه وخت پولیسو ونیولو چې هغه یو احتجاجي پرلته د وینا نه پس تربت ته په یو بل احتجاج کې د ګډون دپاره روان و. د چمن ډیپټي کمشنر راج اتر عباس مشال اډیو ته ویلو چې منظور پښتین ځکه ونیول شو چې د ساتونکو په پولیسو ډزې کړې وې او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور په موټر شوې دي چې نښې نښانې له ورایه څرګندې دي. له نیول کېدو وروسته منظور پښتین د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو خو تر درې ورځو پورې لا درکه و. دی په اووم دسمبر په اسلام آباد کې پولیسو د ترګرایزد عدالت ته وړاندې کړو او له هغې پس د ترنول د تڼې په دوو پخوانیو مقدمو کې اډاډیاله زندان ته ولیږل شو. د منظور پښتین د مقدمو او بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سټیرینګ کمیټې غړی عبدالصمد خان چې په اسلام آباد کې موجود و مشال رډیو ته وویل
په د کومو دوو اف آی آرس کې ضمانت ورکړی وو په دې کې د ترنول تڼې یو 2020 اف آی آر دی د جماعت اسلامي سسټرایو کوروډ یې بند کړی وو. نو هغې له ولی وزیر مشر منظور پښتون دا کسان ورغلي وو هلته سپیچونه کړي وو نو هغه مقدمه هم پاتې وه. د بله چې کومه وه دا د ټول د 18 اګست چې کوم جلسه شوې وه د هغې خلاف څلور اف آی آرونه کټ شوي وو یو په ترنول تڼه کې یو په سی ټی ډی کې یو په اف آی اے کې یو په باراکو تڼه کې. دا اوسې چې مشر گرفتار کړ د ترنول تڼې هغه د 18 اګست اف آی آر دی چې کومه جلسه شوې وه د ترنول تڼې. د دې نه بعد داسې دی چې دوه اف آی آرونه نور هم شته یو په باراکو کې دی او یو داسې دی چې لکه اف آی اے تڼه کې دی سایبر کرایم وال دی او بل چې کوم دی باراکو کې دی د فنډینګ وال چې کوم دی د الیګل فنډینګ وال اوس هم داسې دی چې دا یې موجود دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او کنرپو اتولجان یو کېټ چې هغه هم په اسلام آباد کې موجود و د مشال اډو سره د خبرو په وخت داسې وویل
دا چې دا چې دا عمل خو موږ د 1300 کلونو نه ګورو چې یو ډیر غیر قانوني عمل دی او د پښتنو سره روان دی. د علي وزیر مثال زمونږ د وړاندې دی چې یو اف آی آر کې ضمانت کیږي په بل کې گرفتار خي په بل کې کیږي په بل کې کوي په کار خدا دی چې ټول اف آی آرونه راجم شي او پای کې دی په یو ځای باندې اریسټ وکړو شي او دا غي نه پسی بیا کم لیګل پروسیجر دی نو هغه به اډاپ شي او یو طریقه کار باندې به د دې ضمانتونه منځوريږي او که خارجيږي خو کم قانوني حق چې د تحصیل دی آئینی حق د تحصیل دی هر ملزم ته نو هغه به فالو شي. نو دوه دا ځان له کار جوړ کړی دی چې بس یو په یار کې سړی کله په ضمانت باندې رها شي نو دوی فوري طور د جیل نه گرفتار کی یا د جیل د مخې نه او په بل کې اریسټ وکړي بیا د کسټډي د پاره وړاندې کی.
منظور پښتین تر دې وړاندې هم څو سواره په بیلابیل وختونو کې نیول شوی دی. حکومتي ادارې په د تور لګوي چې نوموړی ریاست بدناموي او خلک تر ریاست په ضد راپاروي خو منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي چې د خپلو جایزو غوښتنو او حقونو دپاره پر امن احتجاج کول د دوی حق دی. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ ویانا ازادي راډیو ته وویل مجیبور الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو نور په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنه کړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کوو. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګون نو نه خودل شوی. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمیر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دی او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دی چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی او اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو دا کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنۍ او څنګه مخکینی مسول او د کرکټ ته مسایلو لیکوال حکمت حسن وای په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلن نه کیږي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړي وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوی، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه له بندي سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازت لیکونه یا ان او سیز یې فسخ شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم پوښت. خو درې واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د دې پریکړې په باب مو ستاسو نظرونه غوښتي وو. د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې یو شمېر اوریدونکو نظرونه پرېښي دي. احمد شاه سادات لیکلي چې کچېرې موضوع هم دا وي چې د لوبغاړو د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري اصولو سرغړونه کړې او د ملک د ملي ګټو خلاف عمل ترسره کړی، نو بیا خو ډېره ښه پر ځای پریکړه شوې. دوی د همدې ملک بچیان دي، باید د ملک قوانینو ته احترام ولري. همدا افغانستان دی چې دوی په نړۍ وپېژندل. هاشم آریان هم لیکلي، زه فکر کوم دا مسله باید دومره لویه شوې نه وای. داخل بورډ کې هم کېدای شو چې حل شي. دا پریکړه نه یوازې دغو دریو لوبغاړو لپاره ټاکان ورکوونکې ده، بلکې ټول خلک یې مایوسه کړي دي. او سلطان محمد استنگزی هم لیکلي، فکر کوم په اداري سیستم کې به اصول دا وي چې لومړی ورته شفاهي یادونه، بیا اختار او بیا دې مرحلې ته خبره راورسیږي چې ولې داسې نه دي شوي. د اداري بورډ وضاحت په دې برخه کې ضرور دی. کور ودان چې په دې اړه مو خپلې تفسیرې پریښي دي. بیا هم له سپورت نه لرې نه ځو. تېره ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د څانګې وهنې سیالۍ جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې لسګونو اسپرو برخه اخیستې وه، خو تر څنګ یې سلګونه مینوال هم دغو سیالیو ته راټول شوي وو.
دا د هغه ډول ژغ دی چې تیره ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د سانګې وهنې د یوې سیالۍ په موقعه وهل کېده. دغه سیالۍ د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت جوړه شوې وه. لسګونه تنه اسپرو په کې برخه اخیستې وه، خو تر څنګ یې سلګونه تنه مینوال هم ورته راټول شوي وو. سیالۍ د اتفاق لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. عزیز الله اسپور او د دغه ډلې مشر دی. د سیالۍ په میدان کې رسنیو ته وویل په پکتیکا کې تر دې وړاندې هم د سانګې وهنې سیالۍ سوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوه موسسه موږ ته د سانګې لوبې سیالۍ برابروي. نوموړی وایي موږ په مرکز او لسو ولسوالیو کې د سانګې وهنې په حال ټیمونه لرو.
نن موږ تاسو او د پکتیکا بویرو لاس خدای میدان دای ورځی شایدان یو څنګه شکر په امن کې موږ خپل لوبي د بریک موچ سیلا طرفا د ملالي متحد په مالی مرسته باندې موږ دلته تر سره کوو. نو موږ ته د اسلامي امارات
زیات مسولین هم راغلي دي د موږ د تشویقولو لپاره.
د آبادۍ تر چتر لاندې د سانګې دا سیالۍ د اولمپیک امریت په تخنیکي همکارۍ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په همغږۍ برق موسسې جوړه کړې وه. د یادې موسسې د پکتیکا ولایت ولایتي مسول ثناءالله وطنپال دلته رسنیو ته وویل هڅه کوي چې د خلکو د خوشحاله ساتلو او یو ځای د راټولولو په موخه دغه ډول سیالۍ جوړې کړي چې دا یې درېیم پړاو دی.
دا چې د برک موسسې د آبادۍ دویمې لاندې د سوشل کوهیژن د کمپوننټ لاندې یا د سوشل کوهیژن د چتر لاندې یو برنامه چې هغه د سپورټ ایونټس دي چې یو پرمان ولسوالۍ کې یو په ګیان ولسوالۍ کې د کرکټ لوبې ترسره شوې دي او اخري لوبه دا ده د پکتیکا په شرنه کې چې نیزه بازي ده. دا د آبادۍ یو اصل دا دی چې دوی باید په دې کلو بانډو کې داسې یو برنامه ولري چې دا کلیوال یا د دغه ځایونو خلک څنګه سره یو ځای شي او د هغوی په خلو باندې خندا او مسکا لامل وګرځي.
سانګ یا نیزه بازۍ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او د هیواد په ډیری سیمو کې لا ډیر وخت رواج لري چې مورخینی یا تاریخي مخینه تر 2000 کال پخوانه یادوي. آسیب بیا په پکتیکا ولایت کې د زاولو ټیم کپتان دی. دی وایي په پکتیکا کې د سانګې وهنې لوبه له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري او وخت په وخت یې لوبغاړو پکتیکا ته د سیالۍ ګټلو کپونه راوړي او ډیری آسان لري.
پکتیکا کې کم څو زر آسان مطلب خالی پکتیکا کې موږ شهر کابل ته تللی، هر جې ته تللی، بس شاهي کې تللی، داوتی کې تللی. ان شاء الله د موږ مسیرانو د کایسا بو درمان خان تو پاکا د مو مین لالا د غوشلو براوړی دا بریا یې مراوړی دا اوس د مریا استریم څلور کینځو اړ موږ لوبه ګټه جاده ان شاء الله.
دلته ډیری سپرو د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د لوبو په ځانګړې توګه د سانګې وهنې، اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو ته د ودې ورکولو غوښتنه کوله. خو د سانګې وهنې سیالۍ په میدان کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست حمدالله فاتح رسنیو ته وویل موږ هڅه کوو چې د ځوانانو لپاره د لوبو په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو.
لکه سره کم ته چې زموږ امارت اسلامي د هیواد د پرمختګ په بیلابیلو بخښونو کې پوره رول لوبولی ده، همدا رقم ته د ځوانانو د لوبو او د سیالیو په آمادګۍ کې پوره رول لري.
که څه هم چې د تیرو جګړو پر مهال د سانګې وهنې، اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو دود یو څه کم رنګه سوی و، خو په دا وروستیو دوو کالو کې د پکتیکا او غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دود بیرته ښه زیات سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه له ستونزو مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سې کم یو نیم سل متره موږ پایپونه وراچوو، یو سرواتیا 200 متره موږ برمې وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي. نو دا ډیر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله، زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران دا زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو، زموږ اوبه ډېرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټوله سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکلا او نوزادو باغرانو بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي، سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ ستا تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره دا زموږ ولسوالۍ چې د ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده. نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره دا زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي، د عمارت خلک دي، هر څوک چې دي، دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي. په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نشته، ولې وچکلکې دي، څهان وچ دي وروره، نو دوی هیڅ توجه دیته نه ده کړې. ګرد اوبه یا په رودو کې تللې دي یا وروره چې علاقه هم دوې ورځې را رسېدلې نه وي، بیا اوبه بیرته اړولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د شپې 9:30 شوې. د برخې کې ازادي راډیو د تانګ د تانګې 19 پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ. خبرونه لنډیسته په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولې دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې دي 2 تنه د وژل کېدو او 4 نور ټپي کېدو پخلی کړی ویل کېږي. وژل شوي او ټپیان له سیمې د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لېږدول شوي دي. په دې وروسته که د شمال زول سوالی اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري له خوا غزول شوی اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا په مهال پرانستل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجر صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او متقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو له خوا نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینری سمیرا حمیدي په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو غواړي چې نور زندانیان هم خوشې کړي. په اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی، خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی. د دغه غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د ترګری ضد محکمې په 2 قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منل شوی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي سندونه لاسلیک کړي ترڅو هغه راخوش شي. خو د منظور پښتین یو مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل وروسته مشال راډیو ته وویل چې محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د 2 ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر میاشتې له 10 نېټې رئیس چې په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 10 نېټې رئیس چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده، اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 1000 فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سه شنبې د مرګ ژوبلو د وروستو شمیرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40915 کسانو او د ټپیانو 45918 کسانو ته رسیدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت په خبره په تیرو 40 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې د نوچر کاسک په نوم کښتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریده خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسیې ملاتړي والي سرګی اکسینو په ټلګرام چینل لیکلي چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د خبرې یو تن پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادعا کړې وه په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یو پوځي کښتۍ له منځه وړې ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله د ټولبه خوي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېګو په پیل کې محصلان راتوي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
ګوستالم ته خلق اولیت ورکینه ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکي هر ادارې ته چیزه هغه کم سند شي او تشه د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توای چې تا استاپ زمر سره په جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی
دوی خپل راتلونکی او د خپل هیلو د پر کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنی ټولنه کې ګوري
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو هله دا تر پای را سره وسی
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصا ځوان کشر درلودل هغه باور مات شوی
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره باید تعلیم وکړي
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکو زیان سره مخ کړی د سازمان ته یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو خوانځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي لوی هڅه دا وي چې له هیواد د وټلو لار ځان ته پیدا کړی د سعادت پونم یو محصول په ډاډ وای
ما کې ځوانانو سره د هيله او د فکر ور سره و چې ک تلسان تور بشپړ کومک بعد ماستر د پاره یان د نور لوړ د کړو د پاره کار کوو مبارزه وکړو وظیفه به اخلو کوم خپل رشتہ کې چې مونږه تحصیل کوو هغه کې به نور لوړ د کړی کوو هغه کې به وظیفه اخلو د وطن د پاره د خلکو د پاره به کار کوو ولی اوس ها ځوانان چې فلن تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر دا چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي نور کار رقم وي یا لار وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې ها خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي یعنی ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو د وظیفې د اخیستلو فکر نشته یوازې د خارج فکر ورسره ده
د کندهار ولایت اوسیدونکي مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لوري لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي
دلته په جنوبی اوزا کې هم داسې مشکلات دي دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بیا برخې دي په پښارونو کې اته ولسوالیو ته کولاړ چې هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه ځکه پخوا به داسې و چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې دا خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي زحمتونه مې کښلي دي زما به آینده روښانه وي ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده زه چې خپله ځان ته ګورم د خپل ځان تجربه در سره شریکوم دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنگ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی از مستر کومک نه دی کړی
د سین الله پنوم یو بل محصول وای دا چې اوس تین ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې پنیمه کې پریک دی د اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو لامل ده هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې خراتلون کوي نه لري
په حامل په هندون سره دومره چټک مینه وای چې ان د یو څو ډاکټر او د یو څو ماستر او اراده مې درلود مګر اوس یو از دیو په هندون ویل چې دا هم زمال برا ډیر زیات بوج ګرځیدل دی یعنی وسنه شرایط کې هر ځوان هیله امید دا ویش کله د دې له دولسم په هنتون ماستر ورسره سره تر لاسه کړی دی واځي دا غوړی چې لوټن څخه ووځي یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپل هیلو د پر کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنی ټولنه کې ګوري نو دا زمونږ د ټولنې او زمونږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسون کای خبره ده دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې پیواته بکا د ټولنې تمرکز وشي تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او د انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي
د دولتي په هنتون یو محصول چې اوس د طالبانو د حکومت ته بندیز لامل په هنتون ته نزي وایز د کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلای شي چې ځوانان لز د کور هاخوا په بل څه تمرکز ونه کړي
ځوانان چې زکړې کوي زیاتره د خپل کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي، یعنی دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کوم انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دې ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ. مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم، ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر و تبدیل شوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای نه خواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټول بې سواده پاتې شي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط سملتا است خوکو د بشر حقوقو د څار سازمان ویلی چې پتیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تا چې تاسو تیر دو کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپل مو د زده کړو بهیر سره عوامل څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کم شوې ده؟
واتساپ تاسو ستاسو اوریدونکو او وساسې په سلام. له بده مرغه د زیان چې د یوازې موږ د خويندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه ده، د زیان چې د موږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم ده. مثلا نور کلونه به اخوا بچي کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک ده، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او که مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپله برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرر دی چې دا مسلک نه دی،
څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی څارنوالي مثلا نشته، یا لغوه کېږي. په قضا ته تا نه ور پرېږدي که څارنوالي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوي دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنې د وطن اوسني سیاسي حالات چې نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته دلته انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی وو پوهنځی، نو هغوی په ښه موقف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل، د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب، غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل، او خاصا ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل، هغه باور مات شوی، بې باور شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي دا افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي، او بل یو شپاپ میکانیزم موجود نه دی، یو شپاپ سیستم موجود نه دی چې د دوی باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کېږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکي دی خپل په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شپاپ سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دوی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي، او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاصه تاسو مخکې د ونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادان دي چې دوی لیوالتي لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغه ته د رسیدو معیار اوس دکټ نه دی. ولې داسې وشي چې په پایلې کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په دې ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. خو هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی، هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتونو رئیسان دي، حتی دوی رتبه نه لري. تاسو وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نوم بیا اخیستې دی او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته، دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نه چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه شي، دا چې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي چې هېڅ دا بیا راغېدو نه وي.
ویستاسې که وضعیت همداسې روان وي، ستاسې په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نه شي پیدا کولی، او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نه شي وړاندې کولی، هغه پوهه نه شي انتقالولی محصل ته، چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان
وویني په ټولنه کې وویني کته د پونتون لرياسته د روستادانو تر مقرري تر وزارت تر مقرري پر ټولي مقرري وګورې چې مثلا ټولي د مسلک پر بنیاد نه دي د ورتیا پر بنیاد نه دي دغه ټول راځي پر سیستم باندې پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي د د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو د وزارت مسؤلین نیولی وم، پوستې د کوم مسؤلین وای. د کورنیو چارو وزارت یو مرستیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو دا د کورنیو چارو وزیر چې ته ډېرې زبردست خبرې کوي، خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو، هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي. مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي د هغې په استعمال نه پوهېږي، هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابري. نور نو تاسو وګورئ، په لوکونو باندې په ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي؟
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی، دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانانو ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامې جوړې کړي، په هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کومه ده عملي میدان ته راووزي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کېږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا هغو ته د دې وطن قدر یې، ته وړتیا لري، ته استعداد لري. ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجع دی، ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسې په خصوصي سکتور کې دومره وده نه ده چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته، چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځوان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې تر دغه ځای پر دې رسیدل دي. ولی خپل ټولنې ته باید مخه کړي چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه خط صاحب. خو ځوانانو ته چې له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه شوې او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري، هغوی ته ستاسې خبره او ډاډګیرنه څه ده؟
اصلا دا زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چا ته د څوکۍ ورسي او څوک د لوی موقف کې خپلې کیاوي، چا د اقتصاد د ډېر حقوقو ودروي. اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دي یو بل سره چې تړلې وي. کېدای شي یو څوک چا اقتصاد نه وي لوستی، چا زده کړې نه وي کړې خو ډېره سرمایه ولري، او کېدای شي چا ډېرې زده کړې کړي وي خو په ښه ځای کې د خوښې ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کېږي. خپله دا د تعلیم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي. د تحصیل کوم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوستی کس د نالوستي کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی وي، که په وطن کې د باسواده کس دپاره د کار موقع نه وه، نو په بهر کې به هم درته ګټه کوي. یو خو د تعلیم دا ارزښت دی، او بل زما ډاډ زه نه پوهېږم، دوی ته به خپل استادان هم ډاډ ورکړي او خپلو کورونو کې به هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بالاخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمات، دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمي ده، زموږ په وطن کې دا حتمي ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، را بدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ دپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو اوریدونکو، له دې وروسته به د تانې څانګې په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم واوري. دا ونې د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو، دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته غوښ شي.
ا السلام علیکم، مینا او درانوائی، زه پیر محمد کاروان یم. گرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غوټۍ مو ګل ګل غړېږه. ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی. هیله دا چې دا موسم درنه بې ګله، بې میوې او بې حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپلې هیلې او ارمانونه مو راوسپړئ. ښایي د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پرله پسې په مینه، هڅه او ریاضت وکړئ، کیدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مجنون دیرا بنگڑو تا تش رنگ ورکا دیدن تیم را غلی لیلا لیلا را ووزا را ووزا لیلا بیا مجنون دیرا لیلا نومی دی پرخ پل زڑگی لی کل لیلا